السلام علیکم د ماسپخین څلور بجې دی زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو یو ساته خبرونه اوریدو ته رابولم په دې خبرونه کې اوري چې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی اداري رئیس وی هغه بهرنیان چې په نړیوالو ادارو کې په فساد کې ښکیل دي باید ترې عدلي او قانوني څېړنه وشي دا هم اوري چې آیا د طالبانو رهبری شورا له کوټې څخه هلمند ته تللی او کنه د کندهار په هوایي ډګر د ملکی برخې د پنځو وچل شو میرمنو د یوې د کورنۍ حال اخلو د نړۍ په خبرونو کې د ترکیې او د غراز د جرمني د وروستیو پیښو په اړه خبرونه لرو خو په سر کې رحمت الله افغان د افغانستان د دې ساعت له مهمو خبرونو سره
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي چې په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو د ودانیو د نشتون له امله څلوېښت فیصدو کې روغتیایي خدمتونه په کورونو کې ترسره کیږي د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د دې ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې اته داعش وسلوال وژل شوي او د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د کرکټ په برخه کې د تیرو پنځو کلونو مالي دوره څیړل کیږي اوس هم بشپړ خبرونه د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي چې په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو د ودانیو د نشتون له امله څلوېښت فیصدو کې روغتیایي خدمتونه په کورونو کې ترسره کیږي فیروز الدین فیروز چې نن یې په کابل کې په یو خبري غونډه کې خبرې کولې وویل ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو نشتون یوه لویه او جدي ستونزه ده
چون اکثریت ولایات ما مراکز سی وجود نداشته و نداره هم هنوز یعنی بیش از 40% خدمات سی ما هنوز هم در خانه های مردم صورت میگیره از اون خاطر است که در این قسمت هم یک سلسله اقدامات عملی صورت گرفته
غلی فیروز زیاتوی چې په ولایتونو کې د روغتیایي مرکزونو د جوړېدا په هدف یو لړ پروژې په پام کې نیولې دي د ننګرهار سیمې چارواکي وایي چې د دې ولایت په هسکمینې ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې اته داعش وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي د ننګرهار د والي ویان عطه الله خوګیاڼی وایي چې داعش ډلې ته دا مر ژوبل تیر ورځ د نری اوبو په ساحه کې اوښتې هسکمینه او اچین د ننګرهار هغه ولسوالۍ دي چې داعش وسلوال پکې فعال دي او وخت نا وخت د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا پرې هوایي حملې کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د کرکټ په برخه کې د تیرو پنځو کلونو مالي دوره څیړل کیږي د کرکټ بورډ نوی مشر عاطف مشال نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې داسې وویل
یو اداره د کرکټ اداره د پنځه کلو لپاره تفتیش کی او کچیرې مو غلا مشکل فساد یا کومه تیروتنه ولیده ان شاء الله په ډیر جرأت به تاسو سره شریک کړو
خغلی عاطف څو ورځې وړاندې د نسیم الله دانش پر ځای د کرکټ بر عمومي رئیس وټاکل سو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ په غور ولایت کې له 1500 بې ځایه شویو کورنیو سره نغدې مرستې وکړې په لویدیځون کې د دغه کمشنرۍ مسؤول عبدالواحد مخلص وایي چې هرې کورنۍ ته $200 ورکړی دي له بل لوري د غور ولایت د کډوالو چارو رئیس عبدالروف غفوري وایي روان کال د نامنویو له امله په دې ولایت کې 4000 کورنۍ بې ځایه سوي دي د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي د برلین په کرسمس بازار کې د تیر شپې پېښه چې 12 پکښ وژل سو شایي یو تورستي برید وي دا پېښه د برلین په لویدیځ کې په یو ګڼه ګوڼه مارکیټ کې وسو د جرمني چارواکي وایي د یوې لاري چلوونکي په قصدي ډول په هغه لور حرکت کړی چې د خلکو ګڼه ګوڼه وه او لسګونه کسان پکښې ټپیان سوه دغه کس پولیسو نیولی دی رویټرز خبري اژانس د جرمني د یوې امنیتي سرچینې په حواله ویلي چې د لاري چلوونکی د پاکستان وګړی و چې تیر کال جرمني ته رسېدلی دغه دروشت کلن پاکستانی په برلین کې په د کډوالو په ولایلیا کې ژوند کاوه دوهم کس چې د لاري چلون کې څنګه تناستو ویل کېږي د پولند او په سیمه کې وژل شوی وو د پولندي وی ټلویزیون راپور ورکړی چې دغه لاري موټر د پولند د یو ترانسپورتي شرکت وو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ترکی سیال مولود چاوشوغلو وایي مسکو او ترکیه به د سوریې د بحران د هواري په برخه کې همکاریو ته دوام ورکوي چاوشوغلو نن یوه ورځ وروسته له هغه مسکو ته ورسېد چې په انقره کې د روسیې سفیر اندری کارلوف د یوه ترکی پولیس افسر لخوا په ډزو ووژل سو چاوشوغلو ویلي هغه څوک چې د روسیې ډیپلومات په وژنه کې لاس لري غواړي د انقره او مسکو اړیکې خرابې کړي خو زیاته کړي چې دوی به د کارته اجازه ورنکړي دوی وی غوړم تاسو پوسی چې ترکیه او خلک هغه مر خوښین دي چې روسیه ده. روسیه او ترکیه دواړه شپوی چې د دې بریټ اصلي هدف ته انقره او مسکو ترمنځ اړیکو زیانمن کول دي او هم زموږ دواړو د وروستي وګړو لاسترړونو پرمختګونو بدنامول دي. تر دې وړاندې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي وو چې په دې بریټ کې د شکیلو کسانو هدف ته دوړو هیوادونو ترمنځ د همکاري په وړاندې خندونه جوړول وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي په ترکیه کې د روسیې ډیپلوماټ وژنه به په سوریه کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د روسیې او ترکیه اقدامات نور هم کلک کړي. له چاو شغلو او لوروف سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم د سوریه د بحران په اړه خبرو کې ګډون لري. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ترکیه کې د روسیې د سفیر د وژنې په اړه د تحقیق په برخه کې د هر ډول همکاري لپاره چمتووالی شوتلی دی. په انقره کې د روسیې سفیر اندری کارلوف تیر شپه د یوه نن درتون کې د ګډون پر مهال په ډزو وژل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په خبري غونډه کې وویل
We stand ready to offer any assistance that may be required
دوی وای موږ د هرې هغه همکاري لپاره چمتو یو چې شایي روسیا او ترکیه په انقره کې پر سفیر د بریټ پاړه د تحقیق په برخه کې اړتیا ورته ولري. لکه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کری اشاره ورته وکړه دا د هغو ډیپلوماټانو پر حقونو بریټ و چې په آرامۍ او امنیت کې خپل کارونه مختبرل او په ټوله نړۍ کې د خپل هیوادونو استازیتوب کوي. د همدې پېښې په تړاو څلور تنه نیول سوي هم دي. وروسته لغ چې په ترکیه کې د امریکا سفارت نږدې وکاس دزی وکړي په ترکیه کې د امریکا سفارت او قونسلګری تړل سوی دی. د امریکا سفارت ویل د سیمې په وخت 3:55 دقیقې یو وکاس دزی کړی چې وروسته د پولیسو لخوا ونیول سو. د ترکیه دولتي خبري اژانس انادولو ویل د وکاس په خپل کوټ کې ټوپک پټ کړی او شاوخوا اته فایره وکړه چې د امریکا د سفارت ساتونکو بیا وروسته يرغل پر وکړ. په دې پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی. په انقره کې د امریکا پر سفارت سربیره په استانبول او جنوبی شهر ادانا کې به هم د امریکا قونسلګریاني نن تړلې وي. او یو لوړپوړی ایرانی چارواکي ویلې هواد په تمه دی چې خپل لمړنۍ ډیجیټل وټکه راتلونکي میاشت ترلاسه کړي. د ایران د شاري پراختیا او سړک جوړونې وزارت مرستیال اصغر فخریه له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلې چې له ایربس شرکت سره خبري نهایي سوي او ټاکل سوي د دسمبر پر شلمه یعنی نن یا سبا په دې اړه یو تړون لاسلیک سي. تمه ده لمړنۍ ایربس ای درېسه یو شتول الوتکه مخکې تر دې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د جنوري پر شلمه رسمن خپل دنده پیل کړي ایران ته ورسیږي. د ایربس شرکت ویلي چې لا هم د ایران له دولتي شرکت ایران ایر سره خبري روانې دي. دا اقدام وروسته لاغه سوي چې د امریکا د خزانه وزارت د روان کال په سپتمبر کې بوئنګ او ایربس شرکتونو ته اجازه ورکړي چې د میلیارډونو ډالر په ارزښت الوتکه پر ایران وپلوري. ایران تیرونه اعلان کړی و چې په پام کې لري په یو راتلونکي لسیزه کې له بوئنګ شرکت څخه اتیا وتکی ارانیسی د خبرونو پای.
سلام دا هم د مرکز کابل په ګډون د زمبلوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په غزنی کې اسمان شیند د تودوخې وړ درجه لسته ټیټه منفی 2. په کابل کې هم اسمان شیند د تودوخې وړ درجه 2 لسته ټیټه منفی 2. په هرات کې به اسمان شیند د تودوخې وړ درجه 4 لسته ټیټه منفی 2. په فیض آباد کې هم اسمان شیند د تودوخې وړ درجه 10 لسته ټیټه منفی 1. په مزار شریف کې اسمان شیند خو د تودوخه لوړ درجه 2 ټیټه 2. په کندهار کې هم اسمان شیند تودوخه لوړ درجه 3 ټیټه 2. او په جلال آباد کې هم اسمان شیند خو د تودوخه لوړ درجه 9 ټیټه 2. ښه وخت.
تاسو سم غږله ازادي رادیو اورئ. د فساد پر وړاندې د مبارزې د علي ادارې رئیس وی هغه بهرنیان چې په نړیوالو ادارو کې په فساد کې ښکیل دي باید ترې عدلي او قانوني څېړنې وشي. پروانه خبرونه کې اوري چې آیا د طالبانو د رهبری شورا کوټه پریخي او هلمند ته تللی او کسنګه
لسنه پر په دود کې لسنه پر د مسولین د کوټه د شورا راغلی و.
د کندهار د هوایي ډګر د ملکی برخې د 50 او شل شو میرمنو د یوې کورنۍ حال اخلو.
تولش پس ما سره ویش و ناس خوب نور لیادر تولو کچنای اغتان خوی پریرده دا کشنی کشنی مومینان او اس مرچه تا پریرده دا اس سنگ اغتان سی
دا مالی وزارت هیله مندی خیلی چه ولیسی جرگه دی دیر لسو شپگ نویم مالی کال بودی جل تصویب سر پدیگ کال که دا مالی جوڑی دون کستونزو مخنی وی وکڑی دا نور ریپورتون سر بیر پا جرمنی او دا غراز ترکیه که دورسته و تحولاتو پده هم ریپورتون لرو او دورکشو اجزانو دلتون و نیس پروگرام دخ پراوانی پا دو همه برخه کیخ پریگی. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفحه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر اوبو بچو پرې په صفا ډول اوریدلی شئ. په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي او د عالی ادارې رئیس وایي هغه بهرنیان چې په نړیوالو ادارو کې په فساد کې ښکیل دي باید ترې عدلي او قانوني څېړنې وشي. سید حسین فخری د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سیګار د مشر وروستۍ څرګندونې تایید کړې. ویل چې یوازې افغانان نه بلکې بهرنیان هم د افغانستان په فساد کې ښکیل دي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صاحب په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی اداري رئیس وایي یو شمیر نړیوالې ادارې او چارواکي په افغانستان کې د اداري فساد په ترویج او پراختیا کې لاس لري. سید حسین فخری د سه شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د سیګار د مشر وروستۍ څرګندونې تایید کړې او ویل چې یوازې افغانان نه بلکې بهرنیان هم د افغانستان په فساد کې ښکیل دي. نوموړي همدارنګ ویل هغه بهرنیان چې په نړیوالو ادارو کې په فساد کې ښکیل دي باید اترې عدلي او قانوني څېړنې وشي.
متاسفانه بعضی از نوادای خارجي
په خوشنۍ سره ځینې بهرنۍ ادارې او یو شمیر بهرنۍ چارواکي په افغانستان کې د اداري فساد په ترویج او پراختیا کې ښکیل دي او هلمنیم هغه فاسد کسان چې په بهرنۍ ادارو کې دي تر عدلي او قانوني تعقیب لاندې ونیول سي او د دوی کورنۍ شریکان هم معلوم سي تر څو ترې عدلي او قضایي څېړنې وشي.
دا سرګندونی ورسته له هغه کې چې د افغانستان له بیا رغونې څخه د امریکا د متحده ایالاتونو د سار دفتر یا سیګار مشر جان سوپکو په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې فساد یوازې افغانستان نه ده بلکې په دې کې ځینې داسې کسان هم ښکیل دي چې د امریکا دولت ته کار کوي. جان سوپکو همدارنګ ویلي چې دوی تر سلو ډیر امریکایان په افغانستان کې د فساد په تور محاکمه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې پخواني ولسمشر حامد کرزي هم ویلي چې په افغانستان کې اداري فساد تر بل هر وخت ډیر شوی او د ده په وینا چې لوی وانډه پکې د بهرنیانو ده. پخواني ولسمشر همدارنګه پر نړیوالو نیوکه کړې وه چې له یوې خوا د فساد پر ضد د مبارزې خبرې کوي او له بل پلوه په خپل سر د قراردادونو ورکولو له لارې فساد ته لاره هواروي. خو د چارو یو شمیر شنونکي بیا وایي تر کومه چې د نړیوالو مرسته کوونکو ادارو لخوا په قراردادونو کې شفافیت رامنځته نه شي او له فساد سره ګډه مبارزه تر سره نشي دا ډول سرګندونې به بې نتیجې وي. افغان کارپو محمد شعیب غروال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
افغان دولت غواړي چې دغه خارجیانو فساد مهار کړي. لیدا خاداده چې دغه نړیوال مرستې چې افغانستان سره کیږي دا مستقیما باید نړیوال نه اوسي، دا باید افغان ادارو سره دغه مرستې اوسي او نظارت په دغه برخه کې د افغان ادارو نه زیات شي ترڅو دغه فساد مخه ونیول شي یا
کچرا کوي. خغلی غروال وایي که څه هم ولسمشر غنی د فساد د منځوړلو لپاره جدي اراده لري خو تر کومه چې افغان ولس او نړیواله ټولنه د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له حکومت سره لاس یو نه کړي د دې مبارزې کامیابی ناشونې ده.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي د عالی اداري رئیس وایي هغه بهرنیان چې په نړیوالو ادارو کې په فساد کې ښکیل دي باید ترې عدلي او قانوني څېړنې وشي. سید حسین فخری د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د سیګار د مشر وروستۍ څرګندونې هم تاییدوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آیا د طالبانو د رهبری شورا کوټه پریخي هلمند ته تللی ده؟ که څه هم حکومت هلمند ته د کوټه شورا د انتقال خبره رد کړې ده خو د هلمند قومي مشرانو او د موساکلا اوسیدونکو د غول سوالې ته د یو شمیر طالب مشرانو د ورتک خبره تاییدوي. په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار قهرمان وایي د یو شمیر امریکایي او افغان ځانګړو ځواکونو د موجودیت او شپنۍ او عملیاتو له ویرې د طالبانو مشران په هلمند کې د اوسېدو لپاره زړه نسیخه کولای. دا چې د طالبانو ځینې مهم مشران د څه لپاره هلمند ته تللي په دې اړه زموږ همکار محمد الیاس دایی تفصیل وړاندې کوي.
اوس چې د روسیې سره د وسلوالو د تازه اړیکو په اړه خبرې خورا تودې دي، ځینې راپورونه وایي د طالبانو د کوټه د شورا د رهبرۍ یو شمېر غړي افغانستان کې دننه هغه سیمو ته ستنه دي چې د وسلوالو په ولکه کې دي. کته هم د حکومت مسولینو په رسمي ډول هلمند ته د وسلوالو طالبانو د کوټه د شورا د انتقال خبره رد کړې ده خو د هلمند ملي امنیتي وسرچینې د نومنه شولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دی ولایت ته د وسلوالو د مشرانو تګ راتګ نسبت په خواته ډیر سوې دي. د موساکلا اوسیدونکو معلم عبدالبصیر علیزی وایي چې څو ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو د کوټه د شورا یو شمېر لوړ پوړي کسان د هلمند موساکلا او کجکی ولسوالۍ ته راغلي ول. عبدالبصیر په دې اړه چې دوی د کورنوی سره یو ځای راغلي وکې وازی معلومات ورنکړل.
دوی تقریبا د لس نفر په حدود کې لس نفر دوی مسولین د کوچې د شورا راغلي و چې هغه دلته څه اختلافات و چې د مساکلا خلک دلته جنگ پرې شوی و دوی هغه بیرته د مساکلا د خلکو د تشویق لپاره چې بیرته جنگ یاد کړي هغه دلته څه اختلافات و هغه د نوزاد مساکلا د دوو ولسوالیو ترمنځ باندې هغه شخړه هم چې د مځکې د جربې پر سر باندې دغه شخړې راواري او د برق د موضوع دپاره او بعضې د دوی د تشکیلاتو موضوع اختلافات و دغه دپاره دوی راغلي و.
د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د روان مریز کال د کوس یا لندې د میاشتې پر 28 نیټه د سولې په اړه یوې غونډې کې چې شاوخوا د لسو ولایتونو مخور او سپینجور پکې برخه اخیستې و وویل د طالبانو د کوټې د شورا شپږ غړي د خپل کورنوي سره یوځای هلمند ته تللي دي. هغه ویلي یو شمیر نور په دې خاطر د پاکستان د حکومت لخوا زندان شوي دي چې غوښتل یې خپل کورونه افغانستان ته انتقال کړي. که د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق هلمند ته د طالبانو د رهبرۍ د شورا د یو شمیر مشرانو د تللو خبره کوي خو د هلمند مسؤلین بیا نه مني. په هلمند کې د اپراتیفي ګروپ مشر عبدالجبار کهرمان هم هلمند ته د کوټې د شورا د لیست خبره ردوي. یاما دا چې ولی کهرمان وایي
اول زما ذهن پر دې جوړ دی چې د کوټې شورا د ملا محمد عمر د مرګ نه وروسته تقریبا یو متلاشي حالت خپل کړی دی. اصلا دا یو نوم دی دا شورا اصلا خلک چې تعبیروي چلته شورا دی او د تصمیم نیولو مرجع ده دا اصلا په کچیر امریکا تعقیب سی دا اصلا وجود نه لري. زموږ سره په استلام باندې په کور کې د نننه دغه شی شورا تر روان لاندې کومه جګړه نه روانه. زموږ سره د منطقې په سطح زموږ د وطن دشمنان مخالفین د منطقې په سطح ملکونه دي چې هغه په دې کې په دې جګړو کې پراخ لاس لري صرف تر دغه عنوان لاندې لري چې دا د طالبانو شورا ده. که چیرې سړی امریکا دا مسله تعقیب کړي اصلا شورا وجود نه لري.
دروان میلادي کال د نومبر د میاشتې پر 28 نیټه رویټرز خبري اجانس ته طالبانو د ویاند زبیولا مجاهد له خولې خبر ورکړی و چې په کوټه کې د دوی د رهبرۍ د شورا یو شمیر غړي د خپل کورونو سره هلمند ته تللي دي خو هغه مهال د هلمند والی حیات الله حیات د اپراتیفي ګروپ د مشر عبدالجبار کارمان سره په ورته دلایلو رات کړه. ویل کې یو شمیر طالب مشران چې لدی جملې د برښنا وزیر مولوی عبدالحکیم د اقتصاد وزیر ابوالوفا مشهور په صابر او د روغتیا وزیر مولوی یوسف مشهور په مستری هلمند ته تللي دي او د یو شمیر خلکو سره په بیلابیلو سیمو کې لدی جملې مساکله او زمیندار کې لیده کاته کړی دي. اوس پرتنه دا ده چې کچیر د طالبانو دغه او نور مشران هلمند کې ووسیږي پر امنیت منفی اغیز کوي. په نړیوال کې امکان لري د پاکستان په ځای هلمند کې د وسلوالو د مشرانو د کورنۍ وسیدل د سولې پر روانو جنجالي خبرو مثبت تاثیر وکړي. د هلمند اوسیدونکو د سیاسي چارو کارپوه محمد قاسم وایي هو ښه تاثیر کوي. د ازادي راډیو ټول که څه هم د حکومت لپاره په هلمند کې د طالبانو د رهبرۍ د شورا د موجودیت خبره په دې خاطر چې د غو حکومت شي یو وزر بده خو د پاکستان له حسارت نه د طالبانو د خلاصېدو سره ډیر احتمال لري د سولې رواني کړکې چینه هڅه یوې نتیجې ته ورسوي.
بلې و دا تاوان نه کوي ځکه چې هغه زموږ خلک دي افغاني صفتونه ورسره دي اسلامي صفتونه ورسره دي نو که چیرې د خارج په لاس کې سي په لوی لاس خلک نه لري پوه شي دا د پنجاب یا د پنجابیانو مزدورانو نور نوکران دي او هغه په مجموع کې لیدل کېږي چې هغه د دوی غټه خلک وربندیان کړي چې هغه خپل په جوړونه کې د افغانستان یا په جوړو په سمو خبرو کې دوی اختیار نه لري. نو که چیرې دغه هلمند ته راشي یا په هلمند کې واوسي په سیاسي پوښښ باندې چې داسې ورته نظر وکړو چې دا په هلمند کې د کوټې شورا دلته جوړه کړله دا خو په سیاسي لحاظ باندې د حکومت کمزوري راځي چې د کوټې سیاسي شورا دلته جوړه سوله او که په دې لحاظ ورته وګورو چې دوی دا دولس کاله د منطقو سنې دي وتلي او اکثر هم د هلمند خلک دي چې دلته جنګیږي دا یو وطن یو سره لام دی دی چې اکثره واکونه هم د منطقو د ولسوالۍ د دوی په لاس کې د دوی محکمې او مسؤل د برکو د مالیاتو د اګر د یو لاسته ولیده نو دا ښه دی چې دلته راشي.
هلمند ته د وسلوالو طالبانو د کوټه د شورا د یو شمیر غړو د کورنوي د تلولو خبره په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې ولایت کې ګڼ شمیر امریکایي سرتیري د افغان ځنګړو ځواکونو سره په شپنوي عملیاتو کې مرسته کوي، او په دې وروستیو کې د نوزاد او نهرسراج ولسوالیو په شمول پر یو شمیر هغه زندانونو عملیات کړي دي چې د افغان ځواکونو اسیر شوي سرتیري او عادي وګړي پکې ساتل کېدل. دا چې هلمند ته د دوی د رهبری انتقال به د جګړې د شدت او کموالي سره څومره مرسته وکړي، لا اوس چې د وسلوالو طالبانو د جګړې فصل تیر شوی دی تر وخت مخکې ده.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002 43 شپږ یو، او یا هم 00422 11 24 115.
د کندهار د هوایي ډګر د ملکی برخې د 15 وشل شو میرمنو کورنۍ له حکومت څخه مرسته غواړي. په دغو 15 وشل شو میرمنو کې یو 25 کلنه نجلا و چې څلور سر او نیم سره اولادونه ترې پاتې. په کندهار کې د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینه د نجلا کور ته ورغلی او په دې اړه رپورټ لري.
د نجلا او د غېد څلور امکارانو د وجل کې دوه څخه څلور ورځې تیریږي، خو د غېد خاوند مور او خوند سترګې لا هم د وشکو ډکې دي. د شنبې په سهار شپږ نیم بجې دوه نامعلومو وسلوالو د کندهار په څلورم حوزه کې پر نجلا او د غې پر څلورو نورو ښځینه همکارانو او موټر چلوونکي د کلاشینکوف ډزې وکړې او ځای پر ځای ووژل. د نجلا څخه څلور سر او نیم سر اولادونه پاتې سوي. مشر زوی یې شپږ کلن او کشر زوی یې شاوخوا یو کلن دی. د نجلا کشره خور عزیزه وایي چې د شپږ کلن خورۍ څخه د مور د شخېدو صحنه نه یریږي.
وای خاله، وای مور مې په خاورو کې چخ کړه، نور نه راوځي. ما ورته وویل یا نور د مور نه راوځي، ټوله شپه زما سره ویښو ناس خوب نور لري، تر ټولو کوچنی غټان خو پرېږده. دا کوچنی کوچنی مومنان اوس مور چاته پرېږده؟ دا اوس څنګه غټان سي؟ دا اوس څنګه ورزل سي؟ دته مور څنګه اوس تا د دې ساتنه مور څنګه وکړه؟ خپل مور کې نه یا دونه کوچنی 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 پاتې سول. خیر دې لر د ظلم څخه خلاص واخلي، لر د خدای د رسول څخه وبېرېږي، لر رحم پیدا کړي په ځانو کې، لر شفقت پیدا کړي په ځانو کې.
عزیزه وایي چې نجلا د شاوخوا یو کال راهیسې د کندهار هوایي ډګر په ملکي برخې کې د ښځو د تلاشۍ کولو دنده درلوده. د نوموړې په وینا خور یې د خلکو د خدمت لپاره دنده ترسره کول، که طالب وي که عام کس وي او یا دولتي چارواکی، خو په میرمنو کې باید ښځې تلاشي وکړي.
نجلا خو ډېر غریبه وه، نجلا خو ډېر اقتصادي مشکلات درلودې. نجلا خو د غربت په اساس باندې خپل سر په لاس کې ونیوې، دلته کار کوي، خو روژه په خوله او تسبیح په لاس کې و چې د ظالمانو د لاسه شهادت ورسېدله. نجلا بیخي غریبه وه، بیخي بې وزله وه، د غریبۍ په اساس باندې میدان کې کار کوي، ډېره مجبوره وه.
د نجلا او د هغې پر همکارانو حمله کوونکي له سیمې تښتېدلي او هېڅ یوې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. د وژل سوو میرمنو کورنۍ له دولت څخه لومړی د حمله کوونکو د نیول کېدو او د هغوی د مجازات غوښتنه کوي. دغه کورنۍ چې په سختو اقتصادي ستونزو کې دي، حکومت باید ورسره مرسته وکړي.
چر څو نظره غوښتي هغو نظر بې پکړې وې، څو خو داسې نه کوي، د بشریت سره دونه ظلم نه دی پکار.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. آزادی رادیو په انټرنیټ کې د آزادی رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د مالی وزارت هیله مندي ښیي چې ولسی جرګې د 1499 مالی کال بودیجې له تصویب سره په دې کال کې د مالی جوړیدونکو ستونزو مخنیوی وکړي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی وایي که په دې برخه کې د خلا مخنیوی وشي د ځواکونو اکمالاتو او عمومي معاشاتو ته به پر وخت د ورکولو زمينه برابر شي. د ولس جرګې مالی او بودیجوي کمیسیون بیا وایي چې د بودیجې د تصویب په اړه د جرګې له غړو سره سلا مشورې کوي چې دا بودیجه لا تالاره ردیدونکې ده. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی هیله لري چې د نوي کال له پیلېدو سره به ولسی جرګه د مالیه د تصویب انتظار پای ته ورسوي. ښاغلی حکیمی د سه شنبه پر ورځ د آسیا پراختیا بانک سره د همکاریو د یوه سند لاسلیک په غونډه کې وویل که د پیلېدونکي مالی کال بودیجه پر خپل وخت تصویب شي د ګڼو ستونزو مخنیوی به شوی وي. دی وایي هیله لرو چې په راتلونکو ورځو کې د بودیجې قانوني پړاوونه بشپړ شي تر څو حکومت ته ښه رامنځته نه شي او وکولی شو معاشونه توزیع او د وسلوالو ځواکونو اکمالاتو ته پر وخت رسیدنه وشي. د افغانستان نوی مالی کال داسې وخت د چهارشنبې په ورځ د جدید میاشتې په لومړۍ نیټه پیلېږي چې د دغه کال لپاره ټاکل شوي عادي او انکشافي بودیجه لا د ولسي جرګې له نامعلوم برخلیک سره مخ ده. دا په داسې حال کې ده چې د 1996 کال بودیجه مشرانو جرګې شاوخوا 20 ورځې وړاندې تایید کړي خو د ولسي جرګې غړي بیا د تایید لپاره یو خوله نه دي. د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون غړی محمد اکبر ستانکزی وایي د بودیجې په اړه کمیسیون د بیلا بیلو کمیسیونونو سره غونډې کړې او ټاکل شوی چراتلونکي اونۍ دا موضوع په ایجنډا کې شامل کړی. ښاغلی ستانکزی ازادي رادیو ته وویل د کمیسیونونو او د ولسی جرګې د ځینو غړو وړاندیزونو ته په پام سره ویل شي چې د 1996 کال بودیجه به د ولسی جرګې لخوا رد شي.
دایمي کمیسیونونو سره مشترکې غونډې کړې دي. ټول کمیسیونونو سره خپل نظریات مخکوري د رجګران راغلي او د مګمالي بودیجې کمیسیون ته د بودیجه د بازې مسائل په خاطر باندې د ټول کمیسیونونو لخوا رد ده. او امکان لري چې تالار سوراني سي او په اکثریت باندې د بودیجې راشي.
ښاغلی ستانکزی د بودیجې د رد لپاره د وکیلانو په حواله بیلابل دلیلونه بیانوي. وي ولسی جرګې بودیجه د سیاسي ستونزو له امله نه ده یرغمل کړي خو له دې وړاندې ولسی جرګې ویلي چې د وزیرانو څخه د باور رایې اخیستلو فیصلې ته د حکومت د نه ارزښت ورکولو له امله به بودیجه تایید نه کړي. له دې سره د مالی چارو څېړونکي ولسی جرګه په بې کفایتۍ تورنوي او وایي چې وکیلان د بودیجې پر وخت تصویب لپاره بیلابلې بهانې لټوي. له دې کارپوهانو عبدالقادر جیلانی په دې باور دی چې نه تصویب به د پراختیایي کارونو په برخه کې ستونزې پیدا کړي خو ښاغلی جیلانی وایي د مالی کوډونو له مخې حکومت کولی شي د بودیجې تر تصویب پورې د تیر کال له عادي بودیجې استفاده او پر وخت د دولتي کارکوونکو معاشونه ادا کړي. د 1996 هجري شمسي کال لپاره ټوله بودیجه 4.68 میلیارد افغانۍ وړاندې شوې چې 2.8 میلیارد افغانۍ عادي او 1.8 میلیارد افغانۍ یې پراختیایي بودیجه ده.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورېدې. اصلاحات او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود وایي هغه خوراکي مواد چې له بهره هېواد ته واردېږي په سمه توګه نه کنټرولېږي. ښاغلی مسعود د سه شنبې په ورځ د خوراکي توکو د غني کولو په غونډه کې خبرې کولې. وویل چې د خوړو د کیفیت او غني کولو په برخه کې یوې ځانګړې ستراتژۍ ته اړتیا ده. واصل وصال پرې رپورټ لري.
د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود په هیواد کې د غذایی موادو په معیاري کېدو ټینګار کوي. وایي چې په هیواد کې د خوراکي موادو نه کنټرول خلکو ته ګڼې روغتیایي ستونزې پیدا کړي. ښاغلی مسعود چې د سه شنبه په ورځ د خوراکي توکو د غني کولو په غونډه کې خبرې کولې ویل چې د خوراکي موادو د غني کولو لپاره یوې کامل او ځانګړې ستراتیژۍ ته اړتیا لیدل کېږي او اړوندې ادارې باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. ښاغلی مسعود وایي د عامه روغتیا وزارت د هیواد په بندرونو کې د خوراکي موادو د کنټرول لپاره داسې سیستمونه نه لري چې خوراکي مواد کنټرول کړي.
څنګه چې موږ راپور لرو د عامه روغتیا وزارت له بده مرغه د هیواد په سرحداتو کې هغه لازم تاسیسات چې باید غذایی مواد کنټرول کړي نه لري. د عامه روغتیا وزارت باید د هیواد په ټولو بندرونو کې ډیر معیاري تاسیسات ولري.
ښاغلی مسعود وایي څومره چې موږ د خوراکي موادو په برخه کې خود کفایت رسیږو په همغه اندازه د دغو موادو غني کېدل هم اسانېږي. د نه تغذیې له امله د رامنځته شوو ناروغیو په وړاندې د خوړو غني کول له اغېزناکو ارزانو لارو څخه ده چې په اوږدمهالي کې د خوارځواکۍ د ناروغۍ د کمولو لپاره ډیر مهم ګڼل کېږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دمګړې په هیواد کې 40% ماشومان چې عمرونه تر 50 کلو پورې دي د خوارځواکۍ سره مخ دي چې لسنه له جدي خطر سره مخامخ دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په 13 کلونو کې د خوارځواکۍ په کچه کې 40% کمواله راغله. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په 13 کلونو کې د خوارځواکۍ په کچه کې 40% کمواله راغله او فیصدي له 40% ته ټیټه شوې. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي د خوراکي موادو کنټرول یوازې د لابراتوارونو د مرکزونو په جوړولو نه کیږي، بلکې دا یو زنجیر په شان ده چې کنټرول ته اړتیا لري او د دغه موادو له پروسس څخه پیلېږي.
د خوراک او دوا د کیفیت کنټرول یوازې د خوراک او درملو د کیفیت کنټرول یوازې د غذایی موادو د کنټرول د لابراتوارونو د مرکزونو په جوړولو نه کیږي، بلکې د کیفیت کنټرول له هغه وخت څخه پیلېږي چې کله عمومي مواد پروسس کیږي، تولیدیږي، بسته‌بندي کیږي، ساتل کیږي او په مصرف رسیږي، چې دې ته د خوراکي موادو د خوندیتوب او د دوا د کیفیت د کنټرول زنجیر وایي.
ښاغلی فیروز وایي دوی د خوراکي موادو د کنټرول لپاره یو لړ پروګرامونه تر لاسه لاندې نیولي او یوازې تیر کال د خوراکي موادو د کنټرول په هدف لس ټیسټونه په خپلو لابراتوارونو کې اضافه کړي دي. د عامې روغتیا وزیر وایي دوی به راتلونکې اونۍ د کیفیت د کنټرول لپاره د سیمې په کچه په کابل کې یو لوی لابراتوار پرانیزي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د مازیګر 4:30 شوې دي. له فریبا ظاهر څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ولایت په هسکې مینه ولسوالۍ کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې 8 داعش وسلوال وژل شوي او 2 ټپیان دي. د هرات چارواکو په وینا د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې امنیتي ځواکونو شپږ ویاش اختطافچیان نیولي دي چې نون استنایي د محاکمو لخوا په اعدام محکوم شوي. د افغان حکومت او آسیا پراختیایي بانک ترمنځ له افغانستان سره د انرژي په برخه کې د 415 میلیون ډالر وړیا مرستو تړون لاسلیک شو. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د کرکټ په برخه کې د تیرو 15 کلونو مالی دوره څیړل کیږي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وایي د برلین په کریسمس بازار کې د تیرې شپې پیښه چې 12 تنه پکښې ووژل شوه شایي یو تروریستي برید وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه ترکیې سیال مولود چاوشوغلو وایي مسکو او ترکیه به د سوریې د بحران د هواري په برخه کې همکاریو ته دوام ورکوي. یو لوړ پوړی ایرانی چارواکي ویلې هیواد یې پته مده چې خپل لومړنی ایرباس A320 ډول الوتکه راتلونکې میاشت ترلاسه کړي. او د امریکا انتخاباتي کالج د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ بریا تایید کړه.
او سم سپورتي خبرونه چې مرزیا احمد یې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې په پام کې د سبا د نجونو د فوټبال لوبډله هند ته سفر وکړي. د فوټبال فدراسیون د نجونو د کمیټې رئیس عبدالصبور ولیزاده وایي چې د دغو نجونو د سفر هدف د جنوبی آسیا په سیالیو کې د لوبغاړو ګډون دی. ښاغلی ولیزاده زیاته کړه چې په دغو سیالیو کې د جنوبی آسیا د 2 هیوادونو لوبډلې ګډون کوي. دغه سیالۍ 4 ورځې دوام کوي. د ساحلي هندبال سیالیو په لړ کې نن د اردو ټیم د کابل کلب ټیم ته ماتې ورکړه. د افغانستان د هندبال فدراسیون مشر محمد یوسف نیازی نن د سیشن به پر ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د کابل د شپږو ټیمونو او د غور، هرات، غزنی، لوګر، بامیان او پروان د شپږو ټیمونو ترمنځ پیلېږي. د نوموړي په وینا دغه سیالي به 4 ورځې دوام وکړي. او د افغانستان د نجونو او هلکانو د بسکل چلونې لوبډلې په بهرنیو سیالیو کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. د بسکل چلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي د سیشن به پر ازادي راډیو ته ویل چې تمه د نن دغه دوه لوبډلې په کابل کې شپېته یا اویا میټر واټن وهي. د نوموړي په خبره له دغو تمریناتي سیالیو څخه وروسته به شپږ غوره لوبغاړي د بایسکل چلونې سیالیو په خاطر هند او بحرین ته استول کیږي. د ملتیا مو مننه.
د برلین پولیس د دې ښار د خلکو په لګڼې ګڼې ډکې او بازار پرونی حمله چې د ولارې په وسیله ترسره شوه یو احتمالي تروریستي حمله بولی. د جرمني صدراعظم هم دغه حمله یو تروریستي برید بللی دی. تیره شپه د ولارې چلوونکي خپل موټر قصدن د خلکو پر ګڼې ګڼې ځای وروس چې په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. نوریاس نوري موضوع تعقیب کړی او په دې اړه درسره وروستي جزئیات شریکوي.
د جرمني چارواکي وایي هغه لارې چې د ښار یوې کلیسا ته نږدې په سرعت د خلکو په ګڼه ګوڼې ورغله او لږ تر لږه 2 تنه ووژل او په لسګونو نورې ژوبل کړل، احتمالا یو تروریستي حمله وه. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل په برلین کې وویل ګمان کوي چې دا یوه تروریستي حمله وه. هغې د پیښې په اړه وویل
Noch wissen wir vieles über diese Tat, nicht mit der nötigen.
تر اوسه یقیني دي دغه پیښې د جزئیاتو په اړه موږ نه پوهیږو، خو د اوس لپاره داسې انګیرو چې دا یوه تروریستي حمله ده. زه پوهیږم چې که دا تایید شي چې دغه جنایت داسې یو کس ترسره کړی چې له جرمني د خوندیتوب او پناه غوښتنه کړې، دا به بیا د ټولو لپاره سخته وي چې دا مسله وزغمي. دا به په تېره بیا د ټولو هغو جرمنانو لپاره چې هره ورځ له کډوالو سره مرسته کوي او د ډیرو هغو خلکو لپاره چې یقینا زموږ مرستو ته اړتیا لري او هڅه کوي چې زموږ په هیواد کې جذب شي یو ناراحت کوونکی وي. د جرمني چارواکي وایي چې دغه پیښه چې د پلازمینې برلین په جنوب د کایزر ویلهم د کلیسا په میداني کې رامنځته شو یو عمدي عمل او په غالب ګمان تروریستي برید و. پولیس د پیښې ځای ته نږدې یو کس چې ګمان کیږي د لارۍ چلوونکی دی نیولی دی. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې د رویترز خبری آژانس د پولیسو د چارواکو له قوله وایي چې مشکوک کس یو 30 کلن پاکستانی دی چې ویل کیږي تیر کال د پناه اخیستو لپاره جرمني ته راغلی دی. د جرمني د پولیسو ویان توماس نیویندورف د پیښې په ځای کې خبرلاند ته وویل
etwa gegen 20 Uhr ist hier ein Lastwagen, ein Sattelschlepper.
Der Shahidano de Wainao pa asas chalun kai tikhtidale yo police latun pail karla aw watwanidal che mashkuk kas wuni si haga us de police pa idara ke da aw tahqiqat re pail shwidi balkas che palari ke u de دولس وژل شو کسانو په ډله کې دی. زموږ ماهران هڅه کوي چې د هغه د وژل کېدو علت معلوم کړي. د راپورونو له مخې هغه کس چې په لارۍ کې وژل شوی په غالب ګمان له پیښې مخکې په ډزو لګېدلی او حمله کوونکي د هغه موټر پر خلکو ورواستی دی. پولیس وایي په لارۍ کې وژل شوی کس یو پولنډی دی چې ښایي د پیښې له ځایه 80 متره لرې پر لارۍ کنټرول له لاسه ورکړی وي. د پولنډ خبری رسنیو د راپور له مخې هغه لارۍ چې په دغه حمله کې کارول شوی د بارولو په یوه پولنډي شرکت پورې تړلې ده. د آرل زورافسکي په نوم د دغه شرکت مالک خبرلاند ته ویلي چې د لارۍ چلوونکی د ده د تره زوی و چې جرمني ته یې اوسپنه لیږدوله او له پرون راهیسې ورسره اړیکه پرې شوې ده. د جرمني پولیس وایي ډیر احتمال شته چې دغه لارۍ به تښتول شوې وي. دغه پیښه داسې مهال شوې چې خلک د کریسمس یا د حضرت مسیح میلاد دی جشن لپاره تیاری نیسي.
د نوري اس نوري پر رپورټ کې مو اوریدل چې د برلین پولیس د ښار د خلکو په لګڼې ګڼې ډک یو بازار پرونی حمله چې د ویلاري په وسیله ترسره شو یو احتمالي تروریستي حمله بولي. ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د کونړ د امنیت قومندان وایي داعش غواړي چې په دې ولایت کې نفوذ وکړي او ځان ته وسلوال استخدام کړي. په عین حال کې دا هم ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو پر کونړ په تیرو څو میاشتو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پراخ بریدونه پر شاتم بولی دي. روحله انوري پی رپورټ لري.
د کونړ امنیت قومندان جنرال جمعګل همت په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په یاد ولایت کې پرتو افغان ځواکونو په روان کال کې د وسلوالو مخالفینو په لسګونو بریدونه په شا تمبولي او ورته یې ګڼ مرګ ژوبله اړولې.
لیلا الهام په کونړ کې امنیتي وضعیت زموږ د ولسونو په همکاري او د افغان وسلوال پوځ په زړورتیا او د دوی په شا همانګۍ ورځ تر بلې ښه کېږي.
هغه وویل که څه هم چې د اسمار او ناړۍ ولسوالۍ ترمنځ د سړک په اوږدو او چپه دره کې یو څه امنیتي ستونزې شته، خو دوی غواړي چې هلته پوځي عملیات ترسره کړي.
یو چې د هغه امنیتي ستونزې چې موږ د غازی آباد او نالی په ولسوالۍ کې لرو، موږ په نږدې راتلونکي کې چین شر او رحمان په دې ولسوالۍ کې عملیات ترسره سي او د دې عملیات په پایله کې د الله تعالی په توکل زموږ د ولسونو په همکارۍ د غازی آباد او نالی لار د دایم الوخت لپاره د ترافیک پر مخ خلاصه اوسېږي. تر هغه وروسته لوی پلان مو دغه دی چې د غازی آباد او مرکز لار خلاصه کړو د ترافیک پر مخ په چپه درې کې امنیت اوس ښه دی، خو بیا هم د دې امنیت د پراختیا په وجه د وسعت په وجه او هغه د دښمن د اکمالاتو د رفت آمد لارې بندې سي د پر دې باندې موږ کوټلي ګام پورته.
ښاغلی همت وویل چې د ولایت په یو شمېر لرې پرتو او ځنګل لرونکو سیمو کې اسلامي دولت یا د داعش وسلوالې ډلې لنډمهالي او پټ مرکزونه جوړ کړي او د جلب و جذب کار پیل کړي.
په دې کې شک نشته چې د کونړ په بعضو لیرو درو غرنیو سیمو کې به د داعش څه ناڅه فعالیتي زه د دې سره سرګ نه پټوم. په ډېرو غرنیو سیمو کې او ډېر د دوی کم فعالیتونه او هغه فعالیتونه چې مقتی یعنی دوی دائم دائمی ځایونه نه لري.
امنی قومندان ویل ک هر مخالف وسلواله ډله په کونړ کې د خلکو د آرام ژوند نارامه کولو کوخه وکړي، دوی به یې مقابله کوي.
که هر چی دی د ایش ترستان په کونړ کې یا د کونړ په ولسوالۍ اړوند ولسوالۍ کې دوی ته پټنځای جوړ کړي، زه په کامل اطمینان ته وایم چې انشاء الله الرحمن موږ د دوی د تبعید لپاره او د دې د منځولو لپاره کلک ګام انشاء الله په قاطعیت سره پورته کوو.
څو میاشتې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د کونړ سرکانو ولسوالۍ د شونکړې غرنۍ او د ډیورند په کرخه پرتې سیمې ته د داعش یا اسلامي دولت ډلې مشر حافظ سعید د خپل کورنۍ او ملګرو سره یو ځای راغلی او غواړي چې له یاد ځای څخه خپل وسلوال فعالیت په کونړ کې هم پیل کړي، خو بیا وروسته وویل شول چې حافظ سعید او ملګری یې بیرته ننګرهار ته تللي دي. د کونړ امنی قومندان په داسې حال کې په یاد ولایت کې د داعش د شتون خبره کوي چې په ننګرهار او یو شمیر نور ولایتونو کې دغه ډله وسلوال فعالیت کوي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی د دې بیا مدته سره ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله میرزای تاسو ته جوړوم وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان لټوي. کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، اول په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي، خو ډیر کله هم داسې کسان شته چې زموږ اوریدونکي ځوروي او دوی ته بې ځایه مشکلات او پرابلمونه جوړوي. له دغو کسانو څخه هیله کوو چې پرېږدي چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. ګرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، نو ډېر به مونږ ځنډو راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د ورک شوو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي رادیو کې وانه ورید، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
کار کابل قرباغ نو فاضینا دما د یو راره ورک به د الله فرزن را په دې خواته د خیر الله په نامه ده. دغه بعض کسانې د شمال ولایتو خواته له اعصابو مشکلات لري، نخه تا ته هر لحظه مثال سات ته ګوري دی که تا ته په دغه حق باندې معلومات دي او ډېر په داسې شیک او لوکس جامه کې ګرځي څوک په باندې نه پوهېږي دا لیونی ده څو خبره د نخه دغه د هر لحظه سات ته ګوري بیا مې تکرار کړه دا خبره که تا ته په دې حق باندې معلومات وو نو په دغه شماره ده ما ته زنګ وري 15000 افغانۍ مونږ جایزه ورته ټاکلې ده څور کوم کېږي. نو د ما د تلیفون شماره ده په دری به ووایم 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 ډیره مننه ډیره مهرباني د ازادي راډیو نه همیشه په دې اکلا باندې د خلکو سره همکاري کوي ډیر تشکر خدای په امان.
ہلو السلام علیکم یو د البانیا رایت تدریس اور چاریا ته سای سره پټما اچي ما او وطن نو مشوره کوي چې ما یو ورو ورو د ولې دی دا وا ته کال کې د کلا دراجه دی معلوم شغا چې دی ار چا ته معلومات کی په دغه کلا راځي مو څو ځو دی چې پر وا چې پر وا وا شپاز وا ات څنګه شپاز
زه اجازه کوم اسګ زه افغانستان کی پاکستان کی معلومات تماس و نشے ٹیلیفون شمیرے جی اول اشمیر زمانم صفر اویا دو اویا جیش یو سلو سلور جیرش بل اشمیر ادا شپر اویا جیرش نسل ویست تنزه سوا اوش بیتا بل اشمیر ادا شپر اوو سوا دو جیرش شپر اویا اتش بیتا
ما پیدا محمد یم د کندهار د میوند ولسوالۍ ما یو اوراره دی عبد الباری په نامه دی دغه ورکسوی دی عبد الملک زوی دی که هر مسلمان او په حق معلومات لري زما د ټلیفون شماره ده 0 0 8 2 8 2 1.
زه لکوزا یم د پاکستان بلوچستان سره سره ټلیفون پر لاین باندې یم نو زما ازوی ورک دی تقریبا د درې کال کیږي کچیری د دغه ازما د کا د زوی د نعمت په اړه څوک معلومات لري د ټلیفون شمیره باندې زنګ ووي نو زما د ټلیفون شمیره د 0 0 2 5 5 9 9 4 3. یو ځل بیا د ټلیفون شمیره اعلانوم 0 0 2 5 5 9 9 4 3. ډیر مننه ازادي ریډیو زنده باد مهرباني
بشیر پیدا خبر کوم لغمان ولا کرغه ولا سوالین زمایو د فرزی دا تاجګل نن دا نن درې نه چې مسکی نه درک سوی دا اسادی نه روبي لري او ورڅ تا که په دې باره کې معلومات شي مهرباني دی وکي دغه شمارو د مونږ ته زنګ وکړي 0 0 3 3 9 5. یو ځل بیا 0 0 3 3 8 9.
السلام علیکم زه خدای داد یم د کندهار ولایت سیسر په تماس کیم زما یو ورور خدای ایم نه یی مې په کال کې سره کده نو که هر وو مسلمان دې زما یو ورور په معلومات لري ما دې پر دغه شماره زم ووی سپر اویا ناویا نترویخ یو سلو وترویخ بله شمیره من سپر اویا اتس و دش پیتا نش پیتا نو نو بس ازادی را ریوزین نابات در کندهار و رایت سخ اختایدات خبرو
در ازادی را دو محترم و کارکوم کتا سلامون و راندکوم و روز تر سلام از مانو حافظ محمد نادر دی در بادغست ولایت در قادست ولسوالی در گلچین در کلیم زه یو ورک لرم په نامه د محمد اسماعیل چې تقریبا یو کال او درې میاشتې کېږي چې کوم درک نهسته نو که د ما ځغ دی خپل یا د ملګري اوري مهرباني دی وکړي په دغه شماره د تماس ونیسي 0 0 3 0 3 1 0 0 0 3 1 3 0 0 0 3 1 3 0. مننه.
زما نوم محمد حشم دی د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ زما اکا زوی د عزیز الله په نامه دی چې دا درې کاله کې چې ورک شوی دی د پلار نوم یې عبدالولي دی او د بل ورور نوم یې اکاولي دی که د دې په اړه هر څوک درک لري په دغه ټلیفون شمیره دې ما ته زنګ ووښي ما ټلیفون شمیره ده 0 0 1 1 8 1 1 2 0. بیا درته وایم 0 0 1 1 8 1 1 2 0. هر چا پیدا کیا ډیر روپی تر لاسه کولای شي.
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 24 20 14 45.
سلام علیکم، نثار احمدی ما د کونړ ولایت د نارنګول صالح د چګلی د کلینه او زمنګ یو نږدې دوست دی، نوم یې دی وزاق د تقریبا 14 کال شاوخوا عمر لري او دوه درې میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. مور او پلار یې ټول په تشویش کې دي. د هر چا ته په دې اړه معلومات دي ذوالحق نامې د دې ټلیفون شمېرې سره اړیکه ونیسي. 0 2 3 5. مننه. کور مآباد. د ازادۍ رادیو و کارکونکو او د ازادۍ رادیو و ګران اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رسل السلام زکریا او ګل سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ وسیدونکی یم. زما یو دوست د جمعه خان په نامه د کندهار ولایت میانشین د ولسوالۍ د پرنیز د جموزو وسیدونکی ده. نو تقریبا 2 کاله کېږي چې له کوره نادرکه ترې تم ده. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته د جمعه خان په اکله معلوماتي که دننه په هیواد کې او که په بهر کې، نو د مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې دي و دغه شمیرې ته لطفا زنګ ووهئ. 0 5 2 0 2 2 4 5. خپل شایسته خپل خوږه شمیره و ورونو ته یو ځل بیا تکراروم. 0 5 2 0 2 2 4 5. والسلام ستاسو کشر رور کاری عبدالسلام مظلوم یار.
نیاز محمد د محمد نبی زوی د میراته ماکا وراره خبرې کوم. زما یو ورور ورک دی چې نوم یې عبدالخالق دی او زما د بل ورور نوم نور محمد دی. که چیرې یو څوک یا ورمعلوم یې یا زما خبرې دی پخپله اوري، دا یولس کاله کېږي چې په ایران کې نادرکه سوی دی. په دې شمېرو دي موږ ته زنګ ووهئ. 0 3 0 8 5 9 5 2 5 5. بله شمېره ده 0 3 0 4 8 3 4 2 5. که چیرې هر چا دغه څوک راوشي وي یا دی په خپله دا زموږ نه آواز اوري، په دې شمېرو دي موږ سره اړیکه ټینګه کړئ.
زه سلیم احمد د لشرګا شهر د بولان له سیمې څخه دا پیغام اېږدم چې زما ورور دور محمد ولدې فاطمه محمد چې شل ورځې کېږي د کور نه نادرکه دی. که چاته معلومات وي په دغه نمبر دې اړیکه ونیسي. 0 5 2 3 3 3. وسلام. 0 5 2 3 3.
السلام علیکم. بھائی ماما خان احمد طاوس خان د عبدالرسول فکر زی شوروی په وخت کې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور د پاړه معلومات دی یا د خپل مازه غاوري ما ته په دغه شمیره زنګ دی. 0 3 1 5 9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
خان او محمد خان د خدای نظر زامن د لالی پهلوان وارګان اصلي د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ دریږي علي په قوم علیزي دی په خپل زما ژغ اوري یا بل څوک په دې په اړه معلومات لري زما سره په دغه ټلیفون شمېره تماس کړي صفر اویا درې یو پنځه اته نه شپږ څلور ټلیفون شمېره یې ځل بیا صفر اویا درې یو پنځه اته نه شپږ څلور وسلام ازادي راډیو
د ازادي راډیو کارکونکو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسول السلام ز محمد نزار د زابل ولایت وسیدونکو زما وراره ده باران میری شپږ کاله کیږي لکور نظر کتلې تند شزای د پټام شپې سبا کې نو کار مسلمان ورور ته د حق معلوماتي د میرباني د مخدي لطفا ودیش نریته زنګ وي صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه خپل شمېره یو ځل بیا صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه وسلام. زه کاری عبدالسلام د زابل رادیو وټول کارکونکو او ټول اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما یو دوست د جمعه خان په نامه د کندهار ولایت مینشین د ولسوالۍ اوسیدونکی ده. دوهویشت کاله کېږي چې له کوره نادرکه ته ریتم ده. نو که هر مسلمان ورور ته د ده معلومات وي د مهربانۍ له مخې دي لطفا نورې شمېرې ته زنګ ووهي. صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه خپله شمېره یو ځل بیا صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه وسلام. ستاسې کشر ورور کاري عبدالسلام مظلومیار ولایت زابل ولسوالۍ دای چوپان وسلام.
السلام علیکم جمال الدین جوان جان دا څه کیږي نو څلی خبر کوم زما دا قاضی دی بن احمد سایجان صورت ته دیش کار کیږي دیش کار کیږي صورت ته د پلان می اختر دی د ورونو نشنالا دی بازګول راکار زمینه می نادر دی ارچا د کپاتې په دغه شمیره د مو ته ټلیفون کې د خپل اوري سکپ پر و و سکپ پر نه سکپ پر څلور شپاز نه یو
دلمن ولایت کے ڈسٹرکٹ سوارے تھے سائز کا تنا سی ہاں معلوم کیا رات کے دی دا پلان نمبر جو تھا کہ یہاں ہے اورو کے جو دروازے پر نام دعوا تھا کہ کسی کی نظر تھا کہ ہر کیا تھا کہ معلومات لیے وہ جو پتہ کا سوارا رنگ ہوئی ہے کہ پرو سے پرو دو اٹھا سنگ دو پر سنگ پر دلمن سوارے دا سوارے کے سے میری سلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000024341. یا وری بیا وایم 0000024341. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 00422211214115. د ازادي رادیو ګران اوردونکو محترم دوستانو د تاسو ټلیفوني پیغامونه مو خبره کړو. خو دیا دیوانی ورده چه دغه تلیفونی پیغامونه دوم را زیاد دی چه مونگا یه نسو کولای پا یو پروگرام که تاسته خبره کرو. نو ده دیل پارا ازادی راڈیو تا واق پاته شی او حتمن با خپل تلیفونی پیغام واوری. ده نه نوزیل پارا زه امان الله میرزایی لتاسته را خدای پامانی کوم تر بل پروگرام مو پا خدای سپارم روغ جور خواه خواه بریا لیوسی. خو پیال لاری چه ازادی راڈیو ده سهار لیوانه ده مخام تر و بجو پوری خبرونی لاری. Oh,
د سر په بدل دینو چې سر ساتي خار بوکڑے کوکڑے دی دنونا کس راڑان دے کوڑان دے رستشی